سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر یوازې د داخلي دني خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو نور جزئیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شوه د افغانستان او روسیې پاره دوه اړخیز وړیکو د سوداګرۍ وادې او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریزې فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼې په خوندي ټوټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یچی. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداریو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغېزمنو ورستنېدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغېزتیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغه زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
همدارنګ سپینې مړۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه میدان وردګو ته به هم مرشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي ورو ورو بیخي ته پاخه سړکه پورې لار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لرې دي مثال د څو کلي دي دغه هم داسې په عذاب دي ورو ورو حضورده وي.
مطلب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان اف پی ای په هرات کې د شوې زلزلې دونیمه میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسندونکو کډوالو د جسمي او رواني غزمنتیا پر راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزله کې زیانمن او غزمن او له پاکستان رسندونکو کډوال په ځنګړې څو غنجونی او خزي چې مینډوارې مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلاوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوې زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت تیریږي خو له هم زیانمنو د بیړنۍ مرستې په ګډون سرپنا او روغتیا خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیاتو می ظاهر مال ناورو
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وای په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او دراستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او خزي د شکست خواته بیاي. د ادارې د چهارشنبه پر ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې زلزلې وروسته له پاکستانا د کډوالو دراستنیدو په درشل کې دوه مندوار مرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکی او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجونه او خزو د په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوی حالت یو شمیر بی ځای شوی خزی د خپل کورونو ویجاړې دوه هم اندیښمنې کړې دي او ترڅنګ زنی د خپل ټپیانو درملنې او ټول کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د اسیا پیسیفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وای
په زلزلہ کې دوه مندوار خزو په ګډون ډیره قسمن شوی کسان ټپونه لري له فزیکی ټپونو ورها خو دوی رواني ستونزې پیدا کړې. سنجونی او خزي زوريږي او زوري دلیل دی عمل دي چې کورنۍ لمنځتللی جونګړې ورانه شوی ټول ژوند لمنځتللی دوی رواني ملاتړ ته ډیر اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیرغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 14 متر 15 د شویو زلزلو له عمله 1.8 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 نجونو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلې هم له خپل اوسنی بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکو شهزاده
ډېرې ستونزې لرو د اوس په خزمکه شپې سبا کوو حال متاسع والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو کورس مکاو هر څه موله منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک للارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېری روغتیايي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړي په دواړو لارو کې بیړني روغتیايي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندوار خزو په ګډون ټولو ته روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو راستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
پینې مړی وای د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وکړه. جان کربی د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې کارول شوي دي. اکرام الله اکرام نه جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو لیدا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلي د تیر جمهوریت حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو پاړه چې تاسو خبرې کوي بیا هم زه نشم کولای پاړه دا ځنګړي راپورونه تایید کړم. دا د پانم نتیج واکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هالت پاتې شوی نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پریښودي. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډیرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلی په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بے خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړې دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خو د امنیتي چارو یو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت د سقوط په لومړۍ ورځو کې د ګډوډۍ له امله ښایي ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکو یې په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې د طالبانو راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیورنډ په کرښه خپله پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ورنه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو له مخې 23 پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان ورزګ ولایت د لرو پرتو سیمو سیدونکو د روغتیا خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو سیدونکو وايي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیا خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي د سړکونو د خرابوالي وجې د ژمي پر اتاکه د ستونزو څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر لورو پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنی اړتیاو چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نموړي زیاتوي چې په بیا بیا د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نور هم ستا پیښې ډېر په تکلیف وي، حساب یو رخ موټر نه پاګدو کی بیا چې جمع وي ګورو دا ګل به خيته ته په خا سره کپور لیار نه وي. کلینیک کو نه شپخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ ازوب دې ګورو را ګل حضور ده وي موږ د سر غوړو خدای دې موږ دولت آباد کو چې ګورو را ګل یو کلینیک دل تر ته جوړ کو یو موږ خونه یو دل تر ډیره ساحه ده ډیر کلی دې ډیر خلک په ځوتی په اسوده شي او دا وختونه ما همیشه دا خو نو غره را غوا چې نکی موږ خلک غریبان دي مسکینان دي غره را غوا چاندیان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او وسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوي چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سړک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډیر په زحمت او په تکلیف
چارپایی و
پدستی و شکی سرک ترسو و اولوی او را گلا خواه دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خواه مثال جتی یو چشم چه کم شی غلاگی او را گلا دوغو رسم دیر تا مشکل وی چه چو واوری نبیل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزامت و چه جتی داد واوی که چه خالق دیده واوری بخیر زر ولی چه مکتا لارا خواشی شی جتی که پا پخو بانده وم بیا و دای تا مثال کل وقت وزیم
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکو له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو هم د ژوند له لومړني او اولیه خدماتو څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکورېدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیله مندی چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، آدیسا، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست 13 له منځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو ډرون الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنه کړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوري پالو مشر میچ مکانل خبره کړې، ویل شوي چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. خاغلی شومر نن چهارشنبه خبره لاندو وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کېدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. تاسیز مخه کله ازادي رادیو څخه اوریز مخ خبرونه اوس څلری ساتنه یوازې پر رادیو بل کې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر او همدارنګ پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شي. هو د چنن د دسمبر شلمه د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګهړي مرکه کړي دي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیل ابلو پلیټ فارمونو باندې دغه مرکې واورئ او همدارنګه هلته د هغو نجونو غږونه وهیلي هم واورئ چې دوی غواړي بیرته پوهنتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پر اتک بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر اڅنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل سږ کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزی او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات طبي پوهنتون محصله ووایي څه موده وړاندې ټولګیواله پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سما د کسینتیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللې او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین اون روزی که
گفت شاید تاسی باور رو نکره لحق ورزی چه دوی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تیکرل. مگر زما خور چه ده دری ادبیاتو پادریم طولگی کیوا سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د لوکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډیر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سر د ادارې د ښځو د څنګه مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغانانو جنود ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغانان جنود او خزي طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي. خدا دې ټول لپاره ناشونه ده چې دوام وکړي، ځکه چې دوی ټول حقونه چې له ډلې یو ځای په انتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول تر اخیستل شوی دی.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري.
هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کول شي ناوړه پایلې ولري خزی پټولنه کې اقتصادي پرمختګ څخه لري پات کیږي دا حتی د خزو پر ټولنیز ژوند اغیزه کول شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خود دوی مسولینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونه او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاو ترڅنګ اوس د لمریزو تاو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونه کې ورڅخه ګټه اخلي او ځکه یې خې بولي چې اقتصادي کاري پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
بخمله د ژمې په تبجن مر د لمریزي تاوې پرنغري په بخاردی کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وایي د ورځې چای، دیګ او نور پختن پر دغه لمریزي تودوخې هنداري کوي. دا وایي د لمر د تودوخې دا تختې د کورونو لپاره د سون توکو ښه بدیل دی، بې مصرفه شی دی، ارزانه دی، هوا نه ککړوي. په څومره وخت کې چې ګاز دیګ پخوي په همدومره وخت کې دا تختې هم پخولی سي. د دې په باور لرګي، تیل، ګاز او د ډبرو سکاره ډېر ګران سوي دي. ښه بدیل یې د لمریزې تودوخې همدا هندارې دي چې اغیزناکې تمامي سوي دي. بخمله زیاتوي په دې وروستیو کې ډیری خلکو د نورو سون توکو پر ځای د لمریزې تودوخې هندارو کارولو ته مخه کړې چې هم خواړه ورباندې پخوي او هم د خپلو کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
لمریزه تاوه سي د عوام نه ککړی، ګاز م راسپموي، لرګي م راسپموي، داسې نور سنګي زغال م راسپموي، تاوان نه لري. موږ په دې هر وخت دیګم کوو، د اندازې په اړه اوبم پې ګرمو او دا یو ګټور شی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د غزنی یو شمېر پلسکاران د پخلي لپاره د لمریزه تودوخې هندارې جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو، ګازو او تیلو ښه بدیل ګرځېدلی دی. فلزکاران وایي د لمر تودوخې د دغه هندارو په جوړولو کې یې له اوسپنې او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستی او په داسې بڼه یې جوړې کړي چې د لمر وړانګو تودوخه یو وټکي ته رایو ځای کوي او په وسیله یې د پخلي چارې ترسره کیږي.
شیشه فروش کې از برای ما ته جرمونه، خط خط مونه، کلن چیزاش آماده مونه، بعد از اون ما اینجا بندل بندل.
غلام سخی د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې د مخ ته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د لمریزې تاوې په جوړولو بوختی. د وایې د ورځې له لسو تر دولسو د لمریزې تودوخې هندارې پلوري چې د یوې بیه له څلور نیم زره تر شپږ زره افغانو یو ده.
دا تاوه د اوبو مبو ګرمولو لپاره ده چې په لمر ګرمیږي. اولی چوکاټ او قالب جوړیږي، وروسته له هغه چې تیار شي بیا د مخ خیخې پکې لګیږي. خیخې پر تاوه په سریخو لګیږي. خیخې له نوره انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته پکار ده نه بل څه، بلکې د لمر په رڼا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، نو کولی سي چې د لمریزې تودوخې هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي، نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هوارې سي.
دې لپاره کار روان ده. مخکې شپو کې تا شهر زړه د وزارت د تجارت وزیر راغلی و په غزنی کې. دوی وایي دوه پارکونه به دغې سي، درې پارکونه، صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک چې سمندې په تخته کې به جوړ شي، نو د دوه سخره دپاره. نو کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپه صنایعو دپاره، نو انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کوم سوی ده، دا به ډېر رشد پیدا کړي.
په غزنی کې په لسګونه فلزکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته را جمع کوي او له لمر څخه له انرژي اخیستلو په ګټه د لمریزو تاوو په جوړولو بوخت دي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو. دغه پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته. سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه فرید سیال د تیر روښان د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبرو کړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخ خینن خپل ایک شبکې لیکلي دي چې په دې غتنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوړخي زوړې کو د سوداګرۍ وادي او سیمه ایز زون نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزي خبري وشوي. د خغلی بلخي خبره زمیر کابلوف ویل روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو لا سوداګریز اړیکو لا پراخ کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دوړخي ودان ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبره اتري وشوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له خغلی متقی سره دغه کتنه داسې مهال درسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د دسمبر په 9مه جوړ شو. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار لارغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شو. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼه ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغه لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي، د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وايي په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼه په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سخت خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سخت خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي، د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساریو ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر همدارنګه ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یاد شي. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سوله 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرون سه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزې حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوال خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې دی دوه منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مو لارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم ته مې دې پوته وګوره، تڼاکو په سر اخیستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخ کال بزګرو یوازې په 10 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټیلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوی ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 10,800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
ګرانه ده چې د نشه یي موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولی دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشه یي مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولي او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلي چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 355 امریکایي ډالره ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 60 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاق کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې توجد سوی تاریخ ونیسی.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب سوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخته پوری د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنیږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونې یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړي وو، په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل له خوا راوستل شوی، او دا غوینه یو وش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نشام درینه د قومندان امنی له خوا دا غوی جماوري شوی او ما غزین انتقال کړل شفخانه ده.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسی او درې پړاوونه لري.
په دا 15 لخ ورځو کې 15 ورځې د دوی بدن نه د زهر وستنې مرحله ده، په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي دا غوی په وجه دوی پازا به خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو دا غوی چې د مو زیات تکیه علاج دې په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې د موږ کارمن اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو، هغه بیا جسمي رغونې نورسته دا وی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکې خپل صنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دغه لوسوالیو کې ټولګي متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د متادینونه ډکه ده، په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډیر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده، په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډیر دي، خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان متادین دي.
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوختي وایي په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللې او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته ورو ګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرزانو کنه مړې راوځي ژوندې و شوګ نه وي، اوس مې خښوي هغه مرز نه خښوي، بیا ودا کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نشې توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشې موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنی اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي، معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بی حیایی، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بی مسؤلیتي سربیره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دی کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشیانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي.
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لري کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکار او بیروزګار نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لري وي.
یو کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واسيږي.
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه پورغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي. د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاښوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه واوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خوري. د چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنې نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلې وورو.
د نشئی محکمې درس وایلو د 12 نه جوال پاریخ شو، ادبیات او پنځای ته مزار ادبیات ته کامیاب شو. دا غنه ورسته هغه به پرې خو دا ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا ته به دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستر وویل ولا انداسې انډیوالانو سره به کېناستو. د مغول لاسه متاد شو، د کلي انډیوالانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي وو، تمبل کړي وو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څیر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خپل کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالانو فونی انډیوالانو چې د مکتب انډیوالانو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه انډیوالانو مې لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سره کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه وو، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. والله د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنی نشه دی چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. والله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړي وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د نن سوم ورځ د جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډیری هڅه وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولی کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
داسې بیغمه ناست یې، ولې د جبار معلومات نه کوې؟
خزی لږ مې په آرامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې؟
نو چې ته په غم کې، ولې داسې آرام ناست یې؟
کومه دی چې آرام ناست یم، ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي.
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هېڅ درک معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې وي؟ مړ به وي که ژوندی؟
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي، له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم، مخ.
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خو آباد ایسې، غیبت یې کوې؟
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې به غیبت نه کوې. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندي وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه. همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن پناه وساتې، زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې. ها، راته وایې چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنگ لري او ډنګرۍ ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم. خا، جبار، جبار، درگه، جبار ولد اشرف. داده پیدا شو.
چه شه؟ زما زوی پیدا شو؟
هو، پیدا شو. تا داغ اکسو گوره، داستا زوی ده.
ترادی خواکا؟
داغ ده.
بس امداغ ده، امداغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو، ستاسی سره چنگه نوم پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم و.
څه شی؟ جبار غلا کړې ده؟
هو، غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا، ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.